وخت راځي لکه د اول د پاکستان سره موږ لار تړلې ده. که چېرې موږ سړی خوند درلودلی زموږ ټوله شیان به موږ سره ذخیره پراته وی، اوس مغره مخ کړي وای. نو د دولت سره موږ دا غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
پاکستان سره هغه هیواد چې د افغانستان ډېره میوه او سبزي ورته صادرېده، د دوو میاشتو زیاته موده اوس بچې ټولې لارې تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 18 د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي. راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوه او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او ادا کوي چې آن کله کله تاوان وراوړي. دغه شان نړیوالو د میوو او سبزیو یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان بولي. د تازه او وچو میوو افغان سوداګر حاجي عبدالحق چې د هند په ګډون د سیمې بېلابېلو هیوادونو ته د افغانستان میوې صادروي، وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوې صادرولی سي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټوله پر یوه وخت باندې رسیږي، او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملکو ته موږ صادر کړو. که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود وي، نو بیا موږ دغه خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولی شو او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې را ایستلی شو. موږ د وچې میوې لپاره هم ډېر اشد ضرورت دی. خارجي مارکیټو ته موږ غواړو چې په 15 میاشت کې خپلې میوې صادر کړو، او که چیرې داسې وي چې زموږ سره سړې خونې موجود وي، نو بیا دا په کال 12 میاشت باندې موږ کرا کرا دا خپل مالونه دنیا ته صادر کړو، یا مثلا هندوستان ته اوس موږ چې هلته واستوو، نو هغه ته بیا دا زموږ د حاصلات ټوله معلومه شي. دغه مالونه راغلي دي، هغه ته رپورټونه پراته وي، نو بیا پر هغه وخت باندې موږ په صحیح معنا سره خپل پروشات
خو دا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په 12 بېلابېلو ولایتونو کې د 22 سړو خونو د جوړولو کار پیل کړی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبې په ورځ د دسمبر په 16 په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړی خونې به په مجموعي ډول د 26,000 میټریک ټنو میوو او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري. د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوی پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړې کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې کراش میری د طالبانو د حکومت له کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو، خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، هم دا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو د یلدا شپه ده. البته په اروپا کې د دیش په لا تر اوسه تقریبا 3-4 ساعته یا 5 ساعته پاتې دي، خو په افغانستان کې دا شپه سبا سوي ده. دا چې یلدا څه ډول شپه ده، ولې افغانان او ایرانیان لمانځي، په دې اړه عصمت سروان د پزل پورې راپور چمتو کړی.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا،
د قوسیا لندې وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شیر سر اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان لیک په نصر دورانی و دی منظوم ندی ترن راوز داس شل بیتونه چی لهر تور چچیجی د ژوندون وینا د سباون وینا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ته پکې هر شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګی ته واچوې رڼې هیلې زه دې په سترګو کې سهار ګورم ته ترې راوکاږې وړې هیلې په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړې دې اغزن خوبونه ژوند یوه توره اوږده شپه د یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه د یلدا موږ پکې هره شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني څوک وایي وینمه په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چا یې له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه د یلدا زه پکې هره شیبه فال ګورم کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه د یلدا
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وای
خصوصا په یو کورنیو کې چې کتاب سره سره کار لري په دې ورځ باندې تر ډیره کې نه نقلونه چې یعنی په لري کې څه وای سره یو بل تر ډیره وخت ناشتي د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچي البته چې پالونه په نورو برخو کې باندې لکه په منګ کې چې یعنی پالونه اچي یا نور ژوند دي
یلدا د منی د پای او د ژمی د پایل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې د شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړی دي.
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په ممکن ورته وای زړې ژوندې وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلداش په د پاره په خو نیول کې مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما په خو په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولي کې یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وی چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړی ده، خو د سه خاص پرګرام به د سينو سي څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا ډیر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، او نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د شار خلک ډیر لمانځي او د یلدا پښپ باندې فالونه ګوري. د پرات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای، بیا به نو یو کمپلا لا یو رجعی به ور سر ور واچوله، او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کې شوډلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم کده ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړو. دوی به بیا هر چا په پټه خپلې نشانی په اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني. دا د څادر لا د کمپاین لاندې به په دې اوبو کې څوک خپلې نشانی واچوله. دوی د سپنوبات باندې یو چا مسله وی میرمنې په بیا داسې د کمپل لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به راوستل. هغه به معلومه نه وسې د چا ده. خو مخته له دې چې دا نشانی خلاص کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاص کړه و به کتل سي هغه به سې د هر چا وه. نو هغه فال باندې لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین همداراز وایي چې په دې مراسمو کې به یوازې ښځو برخه لرله او نارینه به نو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا په شپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپل منځ او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر المنزل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا په شپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانش دي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواجه خوړل کیشي. د کابل شهر ایوه وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه وګد شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا غوږ موږ کره راځي نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچ میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بندار کوو کیسې کوو چپی وایو سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده معنی زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمه هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې ښلې د یلدا په اړه لیکلی دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاتون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدی او اوږدې شپې د ډېرې بدی نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسنی افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږد شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغمو د یلدا یو بل اړخ ته پام راړوي. دی وایي
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعد شي. دغه اړخیم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخي د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سولې زو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمنځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا ست تصویرونه مې قتل وژړې د
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاص توم. قدرمن اوریدونکو په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوس زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې زما د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په 2 کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخي خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونو ومه چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړ نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم. بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زم ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا 2.5 سوه خره به وه، او کله چې به هغوی وږي شول رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی مې و، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا هم صرف بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا نو لومړني وختونه چې وو، یعنی ولنی سینفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نه شي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وو، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکر ای هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي، نو په وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم، یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو، ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام کړی؟ دا زیاتره مرکو کې کیسه ما کړله، نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي، نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما خم ونه لګېدله، خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و، بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه، چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله، خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نوري په څه چیت له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورو یې هر څه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم د زنګو د وخت ملګری دی، غم د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بلې بلې، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واشم، هغه سوچ چې
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ویم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سنیم شه کتاب را کړی د طاهر اثر افریدی د لړمې کیسو یو ټولګه وه د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستی وه هغه هم سنیم شه را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی بیا زما هم دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کښې مې خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وستایلې ما ماته ورځپاڼه کښې چاپ م شولو نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کښې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه
چې په عین حال کښې چې طنز په کښې دی یو خفګان یا تراژیدي هم
خفګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دغه سبک ورته بیا ووایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه حتی استادانو لکه سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وستایې ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبک ډېر زیات خوښ و بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دي او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړي هم دي او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی که نه
نو دا ښایسته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کښې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کښې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه ته لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانې افسانو کښې سو سال په هغې کښې دغه سلو کلونو کښې چې چا لنډې کیسې په پښتو کښې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کښې دا یې څېړلي دي د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي په هغې کښې په اخره کښې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پې کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یښوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلي دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فر د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
بلې هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې را ځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قومندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي د فرزند امریکایانو په په برخه کې ملنډ کې سیل کېل دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې زه بيخي واجب مداغې کمنه دوه دی وی په هغه باندې مې کې سیل کېل دي نو د سیل جنازه دا ملنډ دغه ده چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته تر اوسه اغلاط نه نته خلک تشویقې بل اخر دا چې کابل ته څه چیزی چور هر څه خلاص شوی خو بس دی سیګر د مخې ته ورځي او دا د تیر باسي پیسې تر هغه لنګه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازې روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بل اخر سیګ هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه لپاره وړل کیږي.
دا به د هغه کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 اما ځکه دغه سین جنازم خلکو ډیره زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کیسه ده ما په پتلون نکړی ده کنه نو دا چې یو دغه په برواز چې ما د پتلون ډیره غوښتلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شهر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې وایي په پتلون کې خلاصه کړو کولی نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیره زیات خلکو خوخه کړی
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دی، رادیو ډرامې دی، ټلویزیونی دی. نو زه په خپل ماچ لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي. زموږ څو سره توپیر دی چې یو په خپل ډرامه کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه ودې کې ته دروغ کولای نه شې چې په تنه نشي کولای وړه اشتباه چې وکړل ټول کې سړي د منځ راځي خلک د دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیکګراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه ډیر دی د لاندې کې سینې ډیر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لاندې کې سړي مګر هم ته به ته عمل نه شي دا هغه جړا دا هغه ادا دا په خپل د لیکل سم چې نه ډېر زیات اثر لري او نور به د هغه څه کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډ کې څه خو دی هغه به په ټیم مخ کې نه رسوانه او په اخر صحه نو
کې نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو به ډېر د ځکه په داستانې د بیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لنډ کې څه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازریږي نه چې ویلولي یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډ کیسې نه ګرام کار دی. یو بل خبره د ډیرو لنډ کیسو نه ډرامې جوړېدلې شي او ډیر ښه لنډ کیسې دي چې دغه نه جوړېدلې نشي. نو زه دې سوال جواب زغ خبر کولای شم چې سړی تخطیط ولاړي او عملی ورته وشي.
ډیر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیون نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه د سی ډایرکټر مو دا ډایرکټر وي او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل دا انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدل مو چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په کابره پوه شي په خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کابرمن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کابرمن ته صحنه تشریح کوي نور کابرمن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري او یعنی ډیر تکلیف په ما کې لرلو چې دا خلکو زما د خواري مله هڅه په ما کله ظروف راغی
د تیاتر یا د سټیج درامې مهم لیکلي کنا
یو د درې مې لیکلي یو د لومړنۍ لویه جرګه چې و زو سره خپل لاړ نشم او مدیر معرفت په سره غره و بس و مې لیکله دا کارني شم لومړنۍ او وخت او به ډیر ټول خلکو وي چې لري او ته ما ډالونه ما خلک ته ورکړو د لیکل مې د درې مې لیکلي د کومه ځات تلویزیونی درامې لیکلي
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دي یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټول تلویزیونونو ته معیاري سریالونه جوړ کړم نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره د خلکو جوړ کړو چې هغه بزنسمنانو په سریالونو باندې ډیر مصرف راځي ډیر لګښت راځي او د افغانستان حکومت په ارزښت نه پوهېدو یا کوم فرهنګي کړی چې وي مخرر وي هغه په دې باندې نه پوهېدلې هر دا چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سریالونه حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخاف
او اوس کار کوي کنه په دې برخه کې
نه اوس خو زه بل ورځ مې وڅو د پښتو چې جوړیږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وکړ ویل زمونږ د ډیالوګونو په کار دي او څوک نشته چې سم راسته راسره وکړي که ته ډرامې چې دې لیکلې دې مې خپل سریال ورولې ده او څلور شته ست سریال ما لیکلې نو مې وډه ګل اجان مادوري نو دا په دې کې دا شل کارنن نه خپل چې وی دا ټول په تنس کې ما لیکلې وی او پنځه خسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم کو خو بیا غو وزیر چې کار پر اوس د جهاني چې وړه لاندې مو دی او وان فلم او ملي تلویزیون هم کاری نه کول هیڅ خپاو په دې باندې چې ولې د سیمیاري سریال جوړ شي نو هغه را سره دی او ځکه چې مدیر دې ته ارمان دی کله سریال زما خو دې جوړ کړي او کله چې امکانه د تاوین ما کولې شو چې یو څه د بیزنس د خدمت کوم ځکه زه د عامې ډېرې په اسانه دي کېدای شم او خواندورې لیکم یعنی د تراجيدي او ګارانټي سره د سکولې شم چې خلک ګوري ټول ورته وځي او کومېډي نو بس د خندانه ورته هم د سیر خړې نو دا ارمان یې پاتې ده ځکه د شرایط برابر نه دي ځکه چې نو لوکې شو نه هغه څه چې زمونږ د ټولنې او نو د تخنیکی خلک پیدا کیږي حتی خزم دلته نه پیدا کیږي اوس پښتانه د خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګرځي
مننه تراب صاحب لاند د کتابونو یو فهرست مرتبه وایست هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي
سمه ده نو زما ځینې کتابونه نمونه چې اوس راته دی اول خو په دا وی ما چې زیاتره دا د لرنو کیسو مجموعه دي دا روبرکا د پښتې ځواب سلګې په لویدیس کې ژوندې مړې او رومانټیک منیجر او یو بل ټولګه دا څنګه د لرنو کیسو ده نو شعرونه یو ټولګه مې چاپ شوی ده د د تلویزیونی ډرامو ټولګې دي پرې وته سیري او د پلان پر ځای پدې کې دولسه کې د یال ستنیزنی راغلي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دی یو کتاب ډېر مشهور ویل دی نو سایکارټر چې ته چارو اپونه دا وایستان په باندې او سنې پولي د کمپیوټر اساسات نو دا شیان د شیلې بل دا چې ما ناول ورشي خلکو ډېر د خوښ کو د ارمان د چرالو ما غمه ولي ته چاپ شلو نو مې دې هغه بچوکو همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه م چاپ شوې ده او د غمزده استاد باندې مې کتاب اوس لیکلی دی هغه م چاپومه د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګې دلته هم کار کومه بله یو مجموعه مې د لندن کې څو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یو نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوره و بیا به خدای پامني وکړي
نو شعر به څه دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه. انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. هر څوک د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تورا پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدی وي.
د ازادۍ میلمه
جنان میا دوا دسرو شونډ د پاسه سر پیسوان میا دوا چاغت کی رات وای چې جنان میا دوا دسرو شونډ د پاسه سر پیسوان میا دوا کوئی جنان میا دوا جنان میا دوا سر پیسوان میا دوا یو پلو مې یار لونګین مې پد پل پلو یو وړو کای دی پلو سرشال کا او چد پروت پزل کو یما بیبی شیرینے بیبی شیرینے زڑ گولی رباند با چوا سرشال جوڑا نا سونا بیبی شیرینے دستا دپار میں راوڑی جڑ گلونا راوڑا وچنے راوڑی میں گلونا راوڑا وچنے راوڑی میں گلونا دستا مالک جانا او زما یارا تنوشال میرا
شین غمه پرکیگ دا